سلام د سهار اته بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص وایم د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیرې شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبه په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکی عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښې یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو له لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلې خوا د کاناډا صنعتونه له متحده ایالتونو سره سخت اخکل شوي. لویدیسي وادونه او ترکیه په چین تور لګوي چې د برېښنایي موټرو د بیې د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چیلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي.
منم، من زنم، من جهان جانم کز آزادی آمیر خوانم.
دا د دې کمپاین یوه غړې ډاکټر زهرا حق پرسته دی. په یوه ویډیو کې چې آزادی راډیو ته یې راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټره وه، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی، په 14مه ماده کې د ښځو پر شخه او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرائت هم پکې شامل دي، په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رد بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او د نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ، ټول څلور فصلونه او 15 دیش مادې لري چې ډېرې محدودونکې دي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي، پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د انجنیر په شوانځي کې داول سینس نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
یو ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهال بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېده تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي. د پاکستان پوز د خپلو 14 سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیری وژل شوي او یو ویشت ترهګری هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادي پوست په نوم بلتون غوښتونکي ډلې ادعا کوي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوست پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 6 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوست بلا کمپ ونیو او هلته دوشپېته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کوي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو 13 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسکونه نور ټپیان کړی دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره لډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پورس پر ضد جنگی شي. خو پاکستانی رسنې د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ اول مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بیلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېښت تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه ویلي چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي ښار د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دغو بریدونو په غبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه یې لاس نه دي ویلي. د پوځ یو پخوانی صاحب منصب جګړن محمود شاه هند او امریکا د بلوچو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو جدي مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کبلینو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جره مې سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت ندیر اغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپا در مرغزی میزوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. توی پا طولانیز و رسانیو که دوم را غرق دی چه هغه در خوانسی کتابونه هم نلولی. څخه لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وست افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړو چې دومره کولی نیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپل علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
او کتاب میخونم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخونی دیگه بازدگی که از دست مانده نمیتونی.
ده طالبانو دی حکومت بندیزونه جری خزینه و پزدکوی لکولی دی ده دینا میشه بید چه یو شمیر زوان انجونه لکتاب لوسته لسخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت پدی اکلا وی
که زه تاستاوه ما شخصا زخپل مطالعه از ما مطالعه از دیره پیکه شوی یا کم رنگه شوی ده خی وقتو که به ما دیره زیاده مطالعه که و لو دیره مینه به مطالعه سره لرلا مگر وز فیلن مطالعه لگه کم شوی ده خوبه هم دیره مینه لرمه چی بعضی نوی معلومات یا نوی کتابونه چی ما نوی مطالعه کریزی مطالعه که ما ما تا دیر خوان راکی پا بکاره وقت کی یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی هیلې نه دي مړې شوې نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده خو بیا هم زه مطالعه کوم مطالعه سره ذهن ډېر آرام کېږي یو ډول سکون انسان اخلي یو ډول هیله پیدا کېږي او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته درته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل خپلو ملګرو ته به مې مرسول په مکتب کې به مې نورو ته ویل پوهنتون کې به مې نورو ته ویل به مونږ په هغې بحث کوو عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا مونږ مکتب ته ځو پوهنتون ته ځو بعضې وظیفو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لریزان کې بس تلم هغه میزان ته راوړل اوس دونه غل لریزان ته نشم تللی ځان ته نه راوړم ورور مې چې لار شي افسوس کتابخانه یې المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه خپل دومره نه ځم ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځمه نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کومه او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه خپله مې کتابونه لیکل یو څه څېړنې مې کولې لیکنې مې کولې ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې دومره دغه زحمت مې ویستو هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم بېرته په سان کې تشویق کوم چې نه خپله وړتیا مهمه ده خپله یو ځای ته ورسېږي اتمن به وخت ستا په درد وخوړل شي خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ شئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بلکل زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه په سن کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوي دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې ده خبره دې څنګه وکړه ده د انسان زړه توری زړه ماته جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې به په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره ده کېږي زړه تور کېږي نو تنه زما نه زما په څنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمي کچه لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړنا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د په ژوندون د دا اثر ولوسل چې ځوانان یې وایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي، او د دا اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر ښه مرسته ده نه. یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت چې څوک یې وایي، هغه شارخونه هم را برسېره کی، او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي. د لیکوال لپاره خو دغه ټول ښه خبره ده، په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي، او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده. یعنی دوی باید مطالعه وکړي، اثر ووایي د لیکوال. د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه یې کنه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړې. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتې مطبوعاتیان. نو بیا ما د طلوع افغان کې یو لړۍ را پیل کړه، کندهار میشتې مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. کندهاریان و خو کندهاریان نه وه، خو چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 نفره وه، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې 100 تنه دي. ما په دوو کتابو کې 200 کندهار میشتې مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغلی زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپڅه چاته مو وایې کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند الله تنور ژوندات می په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دی، د ادبي ټوټې په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډیر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاته ونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس ونی ورس خیر سره.
ها که استاد نن سی غوښتنه وکم، یو ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې، په یاد مو د چرته وایې.
ما خپل لور ته شی لیکلی وو، نو اجازه به توایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتنه یې سترته وایې.
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجې لوري د غزما خړ پټو درو اخله د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکې کوم مرغلری جر پاکه ک دلته ستا وشکې څه چې ویني هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ست دی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري دی.
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکه نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دا وایي بور مور لډیر جړا څخه د وښ کوچنی او چسوي وي، په هیڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به وې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره زما درې ځوان زمانه پرې ځل شي دان کړی دی. او ته وایي چې افغانستان جوړیږي.
bale رازو نور پښتنه ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب مو تل کړی دا د دې په اړه ته وغږی کې دي. کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویل او کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کړي قندهار نه یم خو قندهار پاک لبانې دوی راپور خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویسی اوازې دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اوازې قندهار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکرې وي، شاعرانو تذکره و، د لیکوالانو تذکره و، خو د مطبوعاتانو تذکره مینه و تر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې و غړي په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر څو د ځوان خبريالانو ژورنالستانو تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمېر داسې خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی و، په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندۍ پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی و کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبريال و ډاکټر جولیا پاول، دا هم کندهار کې مطبع مطبوعاته کار کړی و دا د شو ډیر کسان دی په سل کاته می جمع کړی دي سل کاته مخ چاپ سی و
کله چې دی ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوي دی او خو دې خپل ما پښتون کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه ترلاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیکوي بیا هغه ټول هغه چاپېدل هم دې درم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زه ورته مرکبي ورسره کولای هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجې دل چې دا زما په مطابق زه کار کوم دا زما کار حاضر نزي بیا ځای نه یو څوک څنګه زما کار ته په درسته ګوري دا په خبر کې چاپوي اخبار خروس په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دې لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکته متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان نه کړي
چې کله دا د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کومیا و د سموتې انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په هغه کې ما په ټوله روان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه څه لری په ټوله افغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولکه ما ته بیا هغه را فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم هغه ځوانان چې ټولنه کې کار کوي هغه ځوان چې مدني فعال هغه څوک چې د مور په ارزښت خوشاله وي ولدا چې ما ته را فکر کړو بیا هغه ځوان راټول کړم بیا مال ور دغه بخښه کار دی نو هغه ول زه دغه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سي او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې همدغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلی او څو لیکي تاسو به صورت وایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دې مطالعه کړي تنزل کتاب دې مطالعه کړي او کتاب دې ولیکي ځکه تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسله کې چې غواړي کتاب نوښته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو په کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې موږ ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي د کتاب ته ورکی د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته ځوابونه وایي نه در څه زیریږي نه در څه خبرې کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه ده اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راخی نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لځانه راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره ایس د خوخی کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت تاسو پیږي دا څه رقم یو ایسي
دا موږ په کندارې سره زه په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې خو به دی ول دا شعر چې دی دا شاعرانو لکه اولادونه داسې دي زه چې به غواړم کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي هر کتاب مطلب غوښنه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر څو سمره رسېږي او ټولنه ته وړاندې کوي ټولنه د خدمت لپاره کتاب هم دغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه مخه دا کتاب باندې وشته چې هغه ټولنه لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانو واڅل چې ورسره داسې لوري را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو دا کتاب نوښته کو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تر ته په کالو کې ځایږي خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا دی ایډیټ سو دا دی ترتیب سو دا کتاب چې ما درې کال خوري کړی دی اما دا و چې سلمان تر غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خور لاس ځان سره وګرځوي دا به څونه زما چې دا غوښته خبره کتاب چاپ سره وسونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي بیا ما هڅه یې بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکړم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المانه شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیره سره هغه نه خیره چاپ سي ځوانان دی وګوري په خدای نور څوک واڅی سفرنامه یې خو لیکل سي نو دوم ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخه دای کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید ارشې رښتینی وي څومره د املا خوي څومره د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د بخښتن کې ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته مو وایي درویش سمور وړي یو کتاب چاپو خو به درته نو ول چې می چاپوي د بول صبر
صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي مر بزر کی ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې مش کتاب چاپ کو اوس پيرم چې درویش صاحب دا ډیر ښه خبره کوي بیا به ول تاسو وکړي کني وکي 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 لیکي وکي بیا وخت پتا سي پدې کې چا وکي سره یې باید کتاب چاپول کی تلوار ونه کی چې کله کتاب چاپ سو بیا صدرا سوتي بیا ستا کتاب نه بیا ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه کتاب کې نیمګړتیا ډیره وي نو زه وایم کتاب ودندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تیر په خپرولو ښه ویسېږي په چاپ یې ښه ویسېږي لوستونکي په لوستلو باندې ښه ویسېږي او خلک افتخار وکړي چې ما پلانکي کتاب ولوستې دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر یې راکړي نو زوم کتاب مازې په نامه کتاب باید نه وي دا کتاب باید داسې وي چې دا ولسته پاتېږي راتلو وختو ته پاتې خلک په دې باندې قضاوت کوي لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بینوا صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتو نه سنوز موږ کتابونه ګوري که شي کتابونه وای افتخار وکي یو کني وای بچولا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشلای صاحب تاسو شعر شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي لولې
وخت په شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین ځین شپسې هم دي خو شعر ټولګنل راو خو لري وری په مجلو کې شپسې دي په خبرو کې شپسې دي په سایټو کې خبره سوي دي یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وایي دا به تاسو مخاله ته وایي
اما شعر به خلک وختونه کې اوس مونږ ته وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستاسو سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستاسو سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باړ خجرانو سکور وای لکه وشکه ستاک لکه زړه مې نرم کړي لکه موم وای ستاک لکه زړه مې نرم کړي لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولي زره چاو دی وای سپیشلی اوس په ولي زره چاو دی وای سپیشلی که ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښه سپیشلی صاحب ډیر ښه رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سپرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په د پبون کې بیا غټ سندې راین د راین تر څپو زما د سپرنامه نوم دی په دې کې زما د ټوله سفر علاج څنګه د کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په المان کې وسېږم په رادیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا د سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهمه ده دغه کتاب نوم مهم دی چې موږ کې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد چې لري پیدا کوي څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ورته شنو پرېږدي هغه څه کنه دي
bale msida
نو څو نه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي دغه کتاب لپاره د مقالې لپاره څو مهم نوم ټاکل سي وغو دغه پیدا کوي لوستونکي ته چې راپورته کې څه پوهیږي چې ولا پدې کې تر څو وګورې چې پکښې کې دي یو چا ویل چې په کراچي کې روانم په وړي کې کتابونه فراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر د سیمې راپورته کې مار ته نور نه دی دغه نوم چې وکړي نه مې ډېر ول فند راخي او دا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او دا مې د کتاب راوښتې د نامو په خاطر رانی وي
bale
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي او چې خپل کتاب د پرکو نمونه ټاکلې دي دا نمونه خپل د لوستونکي ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو او لید باندې جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکي یا د سا اوریدونکو تر جلب کې لکه څنګه چې ورچې مایه را پراکاره نو د کتاب د پاره بیا نوم د غوند مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی دغه سی کتاب د مخې د پاره بیا هغه صدیق د غوند مهم دی
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکې خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سره سلا کوم خو خپل راي مې خوښي ولې خاطر چې ډېر نو ما اړوم سره اړوم مې په نو د لیکوالانو خبرېم په ځین کې نو خمه خا مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل ځکه کتاب زما دی باید خپل نو پکښه اولاد زما دی باید خپل نو پکښه
ځوانانو ته په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي که تاسو خلی او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي
زه چې کله ځوان نه مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکې د بیداری راکې د سوکالي او د خوشحالي او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلې څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو څخه پرځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالي کله شاعري کله نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ځای نه کې ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د وخلو قدر کړی دی. که چا د وخت قدر نه دی کړی وخت د وخلو قدر نه دی کړی. نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کړي. نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تورې شپې پر ځای وزغمي، د خلکو خبرې پر ځای وزغمي، خولې توی کړي او مایوسه نه شي. د مایوسۍ په نامه باید هیڅ شی ونه پېژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش وکړي، ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولې ملاتړ دي. زه وایم بېخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده. نو که چیرې موږ غواړو چې ښه ټولنه ولرو باید پو لایق په اصلي او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو. نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ، خپل راتلونکی د سبا لسوري په څېر روښانه کړئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور مو ودان، د افغانستان د ښېرازۍ او نیکمرغۍ په هیله.
دران دوستانو، دا و دیدیونه ده تان ده چانگه خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دی. خو کچیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالچ او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زیڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانیا یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیما نباتات، د دې نباتاتو دانیې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندرته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوژۍ سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري. بیلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري، ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکی جوړښت راځو، هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو، هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولې وو، ډېر کلک یې جوړ کړي وو. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودې، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري، او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشتي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نشول سوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخېږي او بېرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوي دي. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د ښویېدلو ښویېدل اسانوي او د اصطکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات خبا یې داسې ګنډلې رقم ساختمانون لري، سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند، لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رسته او چپه بغل ته حرکت ورکولی شو. د کاسې شکل په دې خاطر بند جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسې ته ورته ساختمان لري، او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بدل کر دون لمبا دیکھ رہا سما